द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جنوری دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند ایتوار ورځ وزرانو لسم کال د سپتمبر نه هیڅ معنی ته دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پینځ نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر نه بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول غوښی سرټکو ته
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وايي په پروندنی صدارتي ټاکنو کې له 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو خپل رای کارولې دي د انتخاباتو رسمي نتیجې به د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي
د نن ورځې په پای کې به کمیسیون اعلان وکړي چې موږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رای د افغانستان په سر کې استعمال شي
د بلوچستان سرحدي خار چمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی او د مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې هړتال یا کاربندیز وو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي
تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان په سزا نه رسول تر هغه پورې ریاست ذمہواري د دنیا قانون دغه دی
او د یمن حوسی یغیانو ادا کړی ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې بریګیډ سعودي فوجیانی نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي خو سعودي چارواکو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کاوست خبرونو تفصیل
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وايي په هیواد کې د 9 میلیون ریجستر رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولې دي د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته یو سیاسي څېړونکو عطا نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم وو وسلوال طالبانو ګواښنه کړې و چې د انتخاباتو پر ورځ دي خلک په خپل کور کې اوسېږي یا د بیا نتیجو ته تیار اوسېږي چارواکي وايي وسلوالو ځینې بریدونه هم کړي خو د دې په وینا یو شمېر د غټ بریدونو هڅې شنډې کړې دي چارواکي وايي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په لسګونه زره عسکر ګمارل شوي وو د صدارتي انتخاباتو رسمي نتیجې شایي د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي کچېرې یو هم کاندید تر 50% زیات رای وانخیستي نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي
تیره ورځ په چمن سرحدي ښار کې په بمی چاودنه کې وژل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوي حنیف نن خاورو ته وسپارل شو په دې موقع په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت علما اسلام فی صوبایي امیر مولوي واسع او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپلو ویناوو کې په حکومت سختې نیوکې وکړې چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی خو د سیمې مرستیال کمشنر دی وته اویل چې دغه پیخي پلټنې رواني کړې دی ډیر ضرب په دغه کې ملوث کسان ونیولی شي هم د دې سره سم نن د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول د کاربندیز اعلان هم شوی وو په دې لنډ تفصیل حمید سمسور نه بخنه غواړم نعمت الله سرحدي نورو
د جمدلی ایالتی امیر مولوی واسی او دیو ته وویل چې حکومت او سیاسي مشران ته تاسو ورکولو کې ناکامه پاته شوی دی
او موږ په قیادت باندې خودکش د ماکه شوی دی الله نه شهادت ورکړل نه دي چې د انسو خبره تل دوی په مرګ وزل تمام څون نشانه چې موږ ګور یا موږ ته معلومات کړی اسلام دشمن قوتونه پاکستان دشمن قوتونه دا په دې مملکې مولوی مولوی حنیف صاحب د عوام خدمتگار سره ویلی نو زه خبر ده چې دغه قوتونه چیر دغه سره
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي او پارټي ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځیدل دا یو سازش دی
باربن روپۍ زموږ صوبایي بجټ وردی دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس اداري دي کم او بیش ډېر انټيليجنس اداري دي دا ولې په داخلي خو د ریاست ویز په دې کې ناکام یم ما ناکامی دی ومنی ولس پیجی بیا کار پیجی
پا داغا محال دا زلاکی لابدلا مرستیال کمیشنر میجر ریٹائر عبدالبشیر ویڈیو تا وویل
الحمدللہ مجھ ٹول سکیورٹی ایجنسی سا چدی پر رابطہ کیو کرب کڑا وی که خدای کڑا وی دیر زر انشاءاللہ ولزی دیر پای تا بور سوزی کم چی مجرمانو دا شای دا کار چکڑ دا نوار سلوک کڑ گدی انشاءاللہ ولزی دیو چدی کیفی کردار تا مرزو
د دغه پرونی بمی چاودنې په ضد د مذهبي جماعت لخوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سي حمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوا او په سین صوبا کې د پولیو یو نوې پیښه سبسوي چې د دې سره سرش کال په ټول هیواد کې د پولیو د سبسو پیښو شمیر یو کم او بیا ته رسیدلی ده. د پولیو پروګرام چارواکو ویلي د خیبر پښتونخوا د بنو په سیمه کې په یو دوه کلنه ماشومه او په لکی مروت کې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس معلوم کړل شوی دی. د پولیو د رنځ مخنیوي لپاره د پاکستان د وزیر اعظم استازي بابر بن تا خبریالانو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او لکی مروت سیمو کې د لکی مروت سیمې یو لبل سره پیوسته دي، ځکه هلته چې په بنو کې د پولیو پیښې زیاتېږي نو ورسره په لکی مروت کې هم د پولیو د رنځورانو شمیر زیات سي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیا الله بنګشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړی چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. دغه مدرسې به پخوا د سنتونو وزارت سره رجسټر کېدی. ضیا الله بنګشوای د مدرسو رجسټریشن لپاره به په صوبه کې 12 مرکزونه جوړ کړی شي. ډیوه د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو، خو د ډیوه سره خبرو کې سمو د وړاندې د صوبایي وفاق المدارس یو چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسه پوره د مدرسو د رجسټریشن نظام سنتونو نه د تعلیم محکمې ته د منتقلولو قانون سازي نه د کړې.
په یمن کې حوسی اغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي پوجان نیولی دي. د حوسی اغیانو یو ویاند کرنل یایا د برتانیا خبری ادارې ته ویلي دغه پوجان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولی دي. تفصیل ورباندې محمد اکرام په دې رپورت کې راکوي.
د یمن حوسی اغیانو ویان په یو بیان کې ویلي د خالی پورس په حمله کې دوی ته د مخالفینو درې بریګیډ پوسټ تسلیم شوه. ویان ویلی د سعودي عرب په سویل غربي نجران سیمه کې درې ورځې وړاندې شروع کړل شو دغه عملیاتو کې دوی ته د ډرون بې پایلټ جهازونو، میزایلو او هوایی دفاعي نظام رسته تر لاسه و. د حوثی یاغیانو ټلویزیون المسیره د ویان د خولې ویلي دوی د دښمن په زرګونو ځواکونه نیولي چې پکې سعودي پوځیان او چارواکي او په سلګونو بختربند گاډي شامل دي. د حوثی پوځ ویان ویلي دغه عملیات سعودي عرب ته دا ثابتوي چې یمنی وسلوال د سعودي عرب په سیمو کې زیات دننه ورتلې شي کچري سعودي عرب د یمن خلاف خپل جارحیت جاری وساتو. حوثیان چې د یمن په شمالي برخو باندې کنټرول لري په ورستیو کې د سعودي عرب په سویلي سرحد باندې د ډرون او میزایل حمله زیاتې کړې دي. یاغیانو د سعودي عرب د تیلو تر ټولو غټې کمپنۍ ارامکو په دوه مرکزونو باندې د ستمبر په 14 نیټه باندې د حمله ذمہواری هم په خپل سر اخیستې وه. خو سعودي عرب، امریکې، فرانس، جرمني او برتانیې د دغه حملو په شا ایران ذمہوار ګرځولی و. خو ایران په سعودي عرب باندې شوو حملو کې د لاس لرلو نه انکار کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خصوصي نماینده تیری جمعې په ورځ خپل څوکۍ ناستی فور کړه. د خبرې وی امریکني میډیا کړي ریپورتونه وايي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کورت والکر د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو سره ملاقات نه پس خپل څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري لا هیڅ نه دی ویلي. د والکر نوم خفیه معلومات خپرونکي په شکایت کې هم شامل وو. د کم د لاسه چې د صدر ترامپ پر ضد د مواخذې یا د امپیچمنت تفتیش شروع شوه. د نن مخکې د جمعې په ورځ د نمائندګانو ایوان کې ډیموکراتس د یوکرین په معاملہ پومپیو ته د حاضرې دوه نوټیس جاری کړي او ورسره د خارجه وزارت 15 نور چارواکي هم شامل دي.
د برېټانیا د تیلو یو ټانکر چې د جولای په میاشت کې ایران نیولی و د شنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته رسیدلی دی. راپورونه وایي سټینا امپیر چې د ایران په بندر عباس کې تر دوه میاشتو زیاتې مودې لپاره درول شوی و د جمعې پر ورځ له ایران څخه حرکت وکړ او دوبۍ ته ورسېدی. د دغه ټانکر د رسیدو خبر د بیړیو د څارنې یو شمېر وپاڼو ورکړی دی. د کمپنۍ مشر اریک هانل ورسنوي ته وړاندې ویلي و چې د ټانکر عمله له ایراني ولکې څخه د خوشي کېدو وروسته محفوظ ده.
د هانګ کانګ پولیس نن د اتوار په ورځ په جمهور پلوه مظاهره کوونکو اوخه بیانګه ګیس استعمال کړي. دغه مظاهره کوونکې د حکومتي دفترونو اړخته روان وو، توري جامع غوستي وي او د هانګ کانګ د ازادي د پاره د جنگ ناري وهلي. بلخوا د دې مظاهره کوونکو په جواب کې نن په سونو نور مظاهره کوونکې په هانګ کانګ د چین د خود مختاري په ملاتړ کې هم راوتي وو. رویټرز خبری ایجنسی وای د دغه خلکو نارې وی زه د چین وګړی یم او چین ته د کلیزې مبارکي ویله. چین با د راتلونکي نهې په ورځ خپل او یایمه کلیزې نمانځي. په چین کې د تیرو سو میاشتو شروع شوی په هانګ کانګ کې د تیرو سو میاشتو شروع شوی مظاهرې په هانګ کانګ د چین واک اختیار د پاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. هانګ کانګ په 1990 کې برتانیې د چین واکداري کې ورکړې وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جو بدا ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري. ته په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وای په هیواد کې د 9 میلیون راجستر رای ورکونکو څخه یوازې 40% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولی دي. د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته یو سیاسي څېړونکی اته نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال اکمل روان سادات له کابل راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی ته د 2590 مرکزونو کې د رای دی ورکون شمیر رسیدلی او په دې مرکزونو کې 1,150,990 رای پاڼې کارول شوې دي. د دې کمیسیون ویان میرزا حق پرس له ډیوي سره خبرو کې ویل چې په 2590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوي ارقام اټکلي دي او ښایي چې پکې بدلون رامنځته شي.
افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2590 مراکزو د رایو تعداد اعلان کړي چې په هغه کې یعنې تقریبا 1,105,990 نفرو په 2590 مرکزونو کې خپله رایه استعمال کړې.
یاد دی وی چې د ټاکنو کمیسیون دی افغانستان د 4 ولایتونو 4,950 مرکزونو ته د رای ورکول مواد استولې و چې ټاکنې پکې تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا حق پرس زیات کړه دا مهال کمیسیون ولایتي ادارو دی افغانستان په 4 ولایتونو کې 4,000 د رای ورکول له مرکزونو او محلونو څخه د نتایج پایلې تر لاسه شوې دي او د نن ورځې په پای کې به یې معلومات له ولس سره شریک شي.
مرکزونو په شاوخوا کې د نتایجو فورمې زموږ مرکزي دفتر او ولایتي دفترونو راټولې کړې دي. د نن ورځې په پای کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کانفرنس له طریقه یا د فیسبوک او ویبسایټ او د ټویټر له طریقه به کمیسیون اعلان وکړي چې په 4,500 شاوخوا مرکزونو کې چې ټاکنې ترسره شوي دي زموږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رایې د افغانستان پر سر استعمال شوي.
د افغانستان ولسمشری انتخابات چې پرون د شنبه په ورځ ترسره شول د عامه ولسی وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره رڼې وې خو تخنیکي ستونزې لرلې او یو شمیر خلک له همدې عمله له رای ورکولو بې برخې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یونما ادارې د ولسمشری په پرونیو انتخاباتو کې د افغان وګړو د ګډون ستاینه کړې. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي په ټاکنو کې د افغانستان ملت په برخې اخیستنو دا وښو ده چې دوی ولسواک نظام ته پابند دي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت هم د ولسمشرۍ د ټاکنو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړې. افغانانو ته یې د مبارکۍ ویلو په ګډون ویلي له امنیتي ګواښونو سره بیا هم د افغانستان خلک په پوره میړانه د جمهوریت د دوام لپاره یې خپلې رایې استعمال کړې. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف مرکه جبه ده گلاو کدرمان آوردون که خبری خبرون الان دوام لری تاسو ده حکمل روان سخه ده افغانستان ده چاکن و حال و آورده هم پا دی عده چیده نه در تاورنده که اوز مجه همکار احمد فواد لامی صاحب ده وقتی را سر پا ستودیو که موجود ده سری مسی او پا خیر علی لامی صاحب که داره تو ویسه چی پا افغانستان که ده انتخابات و ده نتایج و ده اعلان پروسه چه ده؟
مننه کاکر صاحب لکه نور هیوادونو پشان نه ده پر مختلفی هیوادونو کې خو انتخابات د نتایج د انتخاباتو د ورځې په پای کې اعلانېږي معلومیږي چې چا ګټلې چا بایللې خو په افغانستان کې که څه هم د ټکنالوژي نور مسایل را مخته شوي دي خو په دغه برخه کې تر اوسه پورې ټکنالوژي تر غهد پورې نه رسیدلې امکانات نشه چې ژر تر ژره د پایلې اعلان شي پروسه یو څه بدله ده هغه داسې چې اوس د رایو پانی ټول راټولېږي د هر برخې نه د هر ولسوالۍ نه ټول مراکز ته راځي دلته بیا شمیرل کیږي د هر چا رای جدا کیږي چې چا څومره ګټلې دي بیا پس لغه د اکتوبر تر 19 پورې یعنی تقریبا یو 19 ورځو کې به ابتدایي نتایج اعلان شي ابتدایي نتایج هغه چې اعلانېږي خو لا دروس فاینل نه وي هغه چې اعلان شو بیا بعدغه شکایت کمیسیون په خپل نظر چونه کوي غوي ک څه غوښتل په کې تغییر راولي پر اساس د شکایتو او هغه خلاصي بیا بعد د نوومبر پر 1 باندې نهایی نتایج لانیږي چې بل اخر معلوم شي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به څوک وي
او لمه سب د سی ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکونکو شمیر ډیر کم وو الاتونه څه دي
څو دلیل لري اول خدا چې په دې انتخاباتو کې طالبانو خلکو ته ګواخ کړی و چې د طالبانو ویلي و چې د انتخاباتو مرکزونه دوی ته یو هدف دی یعنی د حملو هدف به یو ګرځي ګډوډ به کی خلکو ته په صغر د ګواخ کړی و چې دوی به نو ورځي په انتخاباتو کې به برخه نه اخلي په دې کې په پروان کې د اشرف غنی په کمپین باندې چې بریډ وشو طالبانو ویلي چې دا بریډ دوی کړی د ډیر کسان پکې وژل شول درویش کسان نو خلکو رښتیا هم به تر یو حده پورې خلکو ډار شول چې اسنه بریدونه ونیشي خو د طالبانو دغه ګواښونه ټول غلط ثابت شو په دې خاطر چې افغان امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر نیولی وو د سیغټه پیښونه شو یوازې په کندهار کې یو 14 وشو چې هلته خلک زخمیان شو خو د کومه غټه بل 14 یا غټ بریدونه شو امنیتي ځواکونو ډیر فعالیت خو د ویویل منګه په کلکه امنیت ونیسو خو دغه د طالبانو خبره بیا هم د خلکو په ذهن کې وڅ پاتې و دا یو دلیل کېدای شي دویم دلیل دا و چې خلکو ته یو ډول شک ورلوېدلی و د افغانستان هغه سیاسي مشران چې په حکومت کې نه دي لکه پخوانی ولسمشر احمد کرزی یا پخوانی نور اپوزیشن مشران ځینې حتی هغه کاندیدان چې ځانونه لا کاندید کړي وو دوی له دغه نارې ویل چې دا انتخابات باید وځنډیږي انتخابات نه کیږي ودینی شي هلته د طالب سره مذاکرات روان و که څه هم حکومت دا ټینګار کوي چې انتخابات په خپل وخت کیږي دا خبرې تاسو مکوئ دا اذهان مه خرابوي خو سیاسي مشرانو تر وروستۍ ورځې پورې دغه نارې ویل چې انتخابات به نه کیږي او باید ونه شي خلک زړه نازړه و چې دا انتخابات وشي کنه او په دغه زړه نازړه توب کې آمادګۍ داسې ونینیول شوې صحیح کمپاینونه ونه شول که څه هم د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله د خوا ښه کمپاینونه وشوه حکمتیار هم تر یو حده پورې ښه کمپاینونه وکړه خو نورو کاندیدانو دومره کمپاینونه ونه کړه دا یو بله خبره او بل دا چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن یوې غړې شبنم صالحي ویلي دي چې یو اساسي لامل د ترانسپورټي اسانتیاو نشتون چې خلکو نشوي کولی لیو ځاینه بل ځای ته ځان ورسوي په دې کې امنیتي تدابیر هم په منځ کې نیول شوي وو او د بشري حقونو کمیسیون بیا دا هم ویل دي چې په تیرو ټاکنو کې خلک بے باور شي وو د نتایجو په اړه ځکه چې نتایج کې درغلي راووتله د کمیشن مشران او غړي ټوله په زندان کې واچول شو اوس په جیل کې دي او نوی کسان و ټاکل شو خلکو ته د بے باوري پیدا شوی وو او بل دا چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو کچا که څه هم خلک تر دغه حده پورې یعنی په تیرو انتخاباتو بې باوري و خو دا ځل په انتخاباتو کې د تر دې دمه پورې د تقلب یا د جال کوم غټ داوا مخته نه دراغلی. په 2014 کې په اول ورځ باندې لا انتخابات نو ختم دې داوی مخته راغلی چې جالي جالیات وشو تقلب وشو درغلی وشوي. خدا ځل داسې نو دا ځل په عمومي توګه شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیشن ویل دي چې تر اوسه پورې 2215 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. دا شکایتونه ځینې پر ځای دي ځینې بې ځای دي. دا به بیا وروسته وڅېړل شي چې څومره پر ځای پر حق شکایتونه دي. خو داسې کومه غټه لویه دعوه چې غټ لوی ثبوت ورسره وي او یا وښيي چې غټ تقلب شوی دی جال شوی دی په دې انتخاباتو کې دا تر اوسه مخته نه دي راغلي.
ډېره مننه لامې صاحب کور ودان.
وعلیکم السلام.
مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او اوس خبره کوو په پاکستان کې او خصوصا خیبر پختونخوا او ورسره ورکر کړی شوی قبایلی ضلعو او بیا په بلوچستان کې پختونو علاقو کې د ترهګرۍ د پیښو بیا بیا د حکومتي او د پاکستان د فوج د دغه داوو چې ترهګرو ته ماتې ورکړی شوی دی او کمو کمو علاقو کې چې ترهګری شبکې یا نتورکس موجود وو هغه ختم کړی شوی دی. سیړنکاران وایي پختونو سیمو کې یو لیبیا ترهګرو سر راپورته کول شروع کړی دی. دوی منظم کېدل شروع شوی دی او یو ځل بیا د ترهګرۍ پیخي لیدل کیږي. په دې موضوع سیړنیز رپورټ ته دیوا خبريال ارشد مومن تیار کړي.
په نږدې کې په باجول ضلع کې د ځینو مشرانو بومي چودنو کې وجل، په مومندو کې په عسکري ځواکونو برید، په وزیرستان کې د یو کمپنۍ غړو او بلوچستان کې د مذهبي ګوند یو مشر بومي چودنه کې وجلو ته سیړونکي د وسلوالو بیا را یو ځای کېدو او د دوی فعالیتونو سیوا کېدو په نظر ګوري. سیړونکي او خبریال صفدر داور وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر فضل الله وجل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو ویشل شوی ډلې یو ځل بیا را یو ځای کېږي او عملیات تر سره کوي.
نو دا نور علی مسعود طرف نه چې دا اوس امریکا لیست ما کوي دی، نو دیو جنا دا طالبان چې کوم دا بیا اکټیویټ شول او د سوات او د کابلی لا کو یا د وزیرستان ریجن چې څومره طالبان وي دا اوس د ټی ټی پی د لاندې کار کوي او د دې کوشش دا دی چې دا جوړ شوی مقصد دی دا چې دا اول پاکستان د پاره
د پاکستان فوج سر لخکر وزیرستان ته خپل دورې په موقع ځایي خلکو ته ویلو چې قبایلي ولس باید د ترهګرو د مرستیالانو نه ځانونه هوښیار وساتي او ویلیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولت ازغن تار لګولو سره د ترهګرو تګ راتګ کم شوی او د ترهګرۍ پیښې هم پر لپسې کم شوې دي. خو خبریال مدثر شاه وایي قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیا بدکارۍ او روزګار موقعو نشوالي له وجې ځوانان بیا د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدای شي.
طالبان له دا بهر نه ډېر کم خلک وو، غبار خلک وخلکو پیژندل، دلته چې کوم ځایي خلک وو اغه سره بیا ګروري ګروپینګ شو لري او بل څه کوئی وځي کې کاروبار نه، روزګار نه، خرچې د زیاتی سہولتونه ارته نه، هغه بل لازمن کاغه څوک چي نه ورسره مرګري هغه به مرګري کیږي.
د پاکستان قبایلی ضلع وړاندې د وسلوالو کلک واک لاندې وي، ولې بیا د پوځي عملیاتو وروسته د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې وګرځول شوې. اوس یو ځل بیا د غسیمو کې د بدمنې پیښې سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 1-800-015-003.
دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان لپاره تجارت کې د پاکستان برخه په زیاتېدو ده او راپورونه وایي چې روان مالیکال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کانټینر په شمیره کې 30% زیاتوالی راغلی دی. علتون یې څه دي او څومره ګټوره ده دغه اضافه؟ د ټولو حال ارشد حسین له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي.
مطبوعات وای د افغانستان د پاره تجارت کې د پاکستان برخه پسې واکې دوه دا او روان مالیکال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کنټینر شمیره کې سده پاسه 30% اضافه راغلی ده. راپورونه د پاکستان د سرکاري شمیرو په اساس وای چې د روان مالیکال 2013-14 دوران 93,232 سامان وړونکو کنټینر د پاکستان څخه افغانستان ته تللی چې د تیر مالیکال پر مهال د شمیره 15,514 کنټینر وا. د سرکاري شمیرو تر مخه د افغانستان څخه په درآمد کې هم اضافه لیدل شوې چې د تیر مالی کال 2019-2023 کې 3.99 کروڑ ډالر وا او سږ کال د شمیره 15.15 کروڑ ډالر ته ختلې چې خوښه 45% اضافه ښایي. ښکاره دی چې د کال 2009-2010 دوران د کنټینرو ترسیل 15,200 وو، کم چې جون کال 2011 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې تجارتي لوزنامې د لاسلیک کېدو را په دیخوا تر ډېره حده کم شوی وو. ماهرین وایي چې افغانستان د خپل تجارت مخه ایران او بیا هندوستان ته اړولې وه او هغه ځکه چې ایران د خپلو سړکونو اډانه خکړې او هندوستان هم د چابهار او بندراباس د بندرونو نه ګټه اخیستې وه. د پاکستان او افغانستان د چیمبر آف کامرس پخوانی او د پاکستان د مرکزي چیمبر آف کامرس اوسنی مشر انجینیر داروخان د پاکستان څخه افغانستان ته پتلونکو کنټینرو کې اضافه د امریکا له خوا په ایران لګیدلې تازه بندي زونه خایي.
دویمه خبره دا ده چې دلته چې کوم په کراچي کې د دې لپاره چې کوم هغه لګ ډیر زیات اسانتیا وشته چې د هغې په وجه باندې چې دی دا سپیډي کار کېدای شي د چابهار په نسبت باندې. په چابهار کې شاید چې د هغې اخراجات لږ زیات شوي سیوا شوي دي، نو په دې وجه باندې چې دی دا کار دلته را زمونږ د پخوان هم دا یو مطالبه وه چې کوم د افغان ګور دپاره پکار دا د چې داغي شډ بیل وی داغي د پاره ټرمینل بیل وی او داغي د پاره سہولیات وی، نو کچیر دا سہولیات وی نو بیا د افغانستان د پاره د ټولو نه د سمندر د لارې شارټیسټ روټ چې دا هغه کراچي د هغه نور بندرونو نش کېدلې.
د اقتصادي او تجارتی چارو سیړونکو وای ک پاکستان او افغانستان د خپل مینځ سیاسي کشالو څخه تجارت بهر وساتي نو کې دې شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت و ارب ډالر ته ورسی. او انجینیر داروخان هم د تورخم لاره د سلیریشت ساعتونو د پاره پرانستل یو خه ګام بلی
په کار ده چې د کراچي او بیا اسپیشلی چې کوم کګوادر او پرشلایز کېدای شي سہولتونه ورلور کول شي چې خلک چې کوم د افغان تاجران دي هغې د چابهار یا د تورغونډي یا د نورو لارو په ځای باندې د پاکستان د لارې خپل مالونه راوړي.
مطبوعات وایي چې د چمن او تورخم په پوله باندې د کارګو په ترسیل کې هم لوی لاندې باندې په نظر راځي. سرکاري شمیرې ښایي چې په تورخم پوله د کنټینرو ترسیل کې 9.5% اضافه شوې ده، کم چې 15,699 کنټینرو نه یو کم 10,000 او 1,015 کنټینرو ته رسیدلې ده. د تورخم په پوله باندې کال 2019-2023 کې د درآمداتو قدر 2.35 کروڑ ډالر وو او د دې نه وړاندې کال 2018-2019 کې دا قدر 2.03 کروڑ ډالر وو او ښایي چې په دې کې 19.9% اضافه ده. په روایتي توګه خیبر پختونخوا کې د تورخم پوله د سامان د ترسیل او تجارت یو مرکزي نقطه ده، خو مطبوعات وایي چې په دې لاره د تجارتي کنټینرو په ترسیل کې کمی راغلی او ناقدین د دې لویه وجه د پاکستان لخوا د پاکستان او افغانستان په شریکه باندې د ازغن تھار لګول خای. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرچکې
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په پرندني صدارتي ټاکنو کې ل 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 6 فیصد رای ورکونکو خپل رای کارولې دي. د انتخاباتو نتیجې به د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي.
د بلوچستان سرحدی خار چمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی او د مولانا فضل الرحمان په غږ نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې هړتال یا کار بندیز وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي
تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان په سزا نه رسول تر هغه پورې ریاست ذمہواری د دنیا قانون دغه دی.
او د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې بریګیډ سعودي فوجیان یې نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي، خو سعودي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سټکې تاسو واورېدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په هیواد کې د 9 میلیون رجسټر رای ورکونکو څخه یوازې 6% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولی دي. د فرانس خبری ادارې اف پی ته په یوه سیاسي څېړونکي عطا نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزوره انتخابي کمپاین له امله کم وو. وسلوال طالبانو ګواښنه کړې وه چې د انتخاباتو پر ورځ د خلک په خپلو کورونو کې واوسیږي یا د بیا زیان ته تیار واوسي. چارواکي وایي وسلوالو ځینې بریدونه هم کړي، خو د دوی په وینا یو شمېر د غټ بریدونو هڅې یې شنډې کړي دي. دوی وایي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په لسګونه زره اسکر ګمارل شوي وو. د صدارتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې شایي چې د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي. که چیرې یو هم کاندید تر 50% زیاتې رایې وانخیستې، نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخابات د نومبر په میاشت کې ترسره شي.
تیره ورځ په چمن سرحدي ښار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي مشر د مذهبي جماعت یو مشر مولوي حنیف نن خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت علما اسلام فی صوبایي امیر مولوي واسی او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپل ویناوو کې په حکومت سختینی وکي وکړي چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول د کاربندیز اعلان هم شوی وو.
په پاکستان کې روغتیاي چارواکي وايي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوی او په سند صوبه کې د پولیو یو نوې پېښه سبسوي چې له دې سره سش کال په ټوله هیواد کې د پولیو د سبسو پیښو شمیره یو کم اویاته رسیدلې ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیاءالا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداش دستخط کړی چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. دغه مدرسې به پخوا د سنتونو وزارت سره رجسټر کېدې. ډیوا د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو، خو د ډیوا سره خبرو کې سمو د وړاندې د صوبایي وفاق المدارس او چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسپورې د مدرسو د رجسټریشن نظام سنتونو نه تعلیم محکمې ته د منتقلولو قانون سازی نه د کړې.
په یمن کې حوثی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمېر سعودي فوجیان نیولې دي. د حوثی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیی د برېټانیا خبری ادارې ته ویلي دغه فوجیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولې دي. د ده په وینا درې بریګیډ سعودي فوجیانو د نجران په ښار کې خپله وسله وغورځوله او ځان یې یمنی حوثیانو ته حواله کړ. نوموړي دا هم ادعا کړې ده چې د جګړې په مهال یې سعودي ځواکونو ته زیات ځانی زیان اړولی او درنه مشینري هم ترلاسه کړې ده، خو سعودي عربستان د حوثیانو په تازه ایداګانو باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خصوصي نماینده تیرې جمعې پورس خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. دا خبره امریکني میډیا کړې. رپورټونه وایي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کورټ والکر د جمعې پورس د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو سره ملاقات نه پس خپل څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري لا هیڅ نه دی ویلي.
د چین صدر د خپل هیواد دو څلوېشت کسانو ته مډالونه او اعزازات ورکړي دي. صدر شي جین پینګ دغه مډالونه نن په بیجینګ کې په ستر اولسي تالار کې د یوې دستوري په محل ورکړي دي. مډالونه اخیستونکو کې په درمل کې د نوبل جایزه ګټونکی ټویویو هم شامل دی او د فرانس پخوانی وزیر اعظم ایان پیری ته د ملګرتیا مډال ورکول شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. تیر ورځ یعنی پرون په چمن سرحدي خار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف اخیری مراسم نن ادا کړل شو او هغه خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع په د جنازې په مراسمو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی صوبایي مشران او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ هم موجود وو او هغوی د وینا تر مخه هغوی په حکومت سختي نیوکې کړې دي چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه. نعمت الله سرحدی ناده د حال ورو
په چمن سرحدي شار کې تیر ورځ یې بمی چاودنه کې وژل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف د جنازې لمنس او خاورو ته درسپارلو مراسم تر سره کړل شول. په دغه مراسمو کې د مذهبي ډلې جمعیت او د کمپرستو جماعتونو مشرانو سره سره په غټ شمېر کې قبایلو او عادي خلکو ګډون درلود. په دغه محل د جمعیت ډلې ایالتي امیر مولوی واسي او ډیوه ته وویل چې حکومت او سیاسي مشرانو ته تاسو ورکولو کې ناکامه پاتې شوی دی
او نو په قیادت باندې خودکش د ماکه شوی دی. الله نه شهادت ورکړل نه دي چې د انسو برالته دوی په مرګ وزل تمام څون نشانونه چې مور ګور یا مرته معلومات کړي اسلام دشمن قوتونه پاکستان دشمن قوتونه دا په دې مملکت مولوی مولوی حنیف صاحب داوام خدمتگار سره ولې وزاره خبر ده چې دغه هغه قوتونه چیر دغه سره
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي اون پارټي ایلتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځدل دا یو سازش دی. نن پر مذهبي جماعت سبا پر کمپرستانو باندې د غرنګ عملی د منلو وړ خبرې نه دي. دولتي ادارې د خپل تګلار د سیمې په خوا ته روانه کې سیاسي جماعتونه دی او دیوال ته نه دروي.
ریاست به یا قاتل نسی یا د ترغه پورې د ذمہوار دی. ریاست د ریاست ادارې ترغه پورې ذمہوار دي چې تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان سزا نه رسول ترغه پوری ریاست زمواري د دنیا قانون دغه دی. نن تاسو ویناسته پښې ده عربن روپۍ زمله صوبایي بجټ ورځي دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس ادارې دي کم او بیش ډېر انټيليجنس ادارې دي دا ولې په داخله خو د ریاست ویزه په دې کې ناکام ما ما ناکامي دی ومني ولس پیږي به کار پیږي ریاست وې ما د شرګردي ختم کړی غن.
په دغه محل د ځلا کلاب لام رستال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر وډی وته وویل صدغه پیښه پلټنې په لوی کچه سره رواني کړې دي.
الحمدلله موږ ټول سکیورټی ایجنسی سره دې پرابطه کیو کرب کړه وک خدای کړه ډیر سر ان شاء الله ولزی دې پایته پور سوز کوم چې مجرمانو دا شی دا کار شکړه دا نور سلوک کړه دې ان شاء الله ولزی دې شدي کی فکر درته مرسته.
د دغه پرونی به می چاودنې په ضد د مذهبي جماعت لخوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سي حمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو. صدغه احتجاج په سلسله کې د ایالت په زیاتره پښتني شهرونو کې کاربندیز او لاروینونو راایستل شوی. صدغه پیش غندنه کول په دغه پرونی چاودنې کې د مولیانی په سره درې کسان وژل شول او ولس نور ټپیان شول. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو هم د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې واوریدل چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی یو مخکښ مولوی محمد انیف چې پرون په یو چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی د هغه د مرګ په احتجاج باندې نن د بلوچستان په زیاتره برخو او مرکز کوټه کې کاروباري مرکزونه تړل شوی وو. تفصیل ور باندې حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د دغه کاربندیز غوښتنه د جمعیت علما اسلام له لوري شوی و چې یو شمیر مذهبي سیاسي ملتپاله او دغه ډول د تاجرانو د سازمانونو له لوري ملاتړ شوی و. د کاربندیز له سبب د کوټ شار ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل شوی و. په شار کې د نور ورځو په پرتله باندې د موټرانو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کم لیدل کېدله. غریب خلک د دغه کاربندیز په اکله باندې د خپل ستونزو په اکله وایسف امریکا ته ویایي.
زما نوم لال محمد کاکړ جناب، زه روزګار کوم، خپل رخصه چلوم او خپل بچان ته روزي پیدا کوم. سواریان نشته په شار کې، بازار ګرد بند، ډیر متاثر سره تقریبا مخه بسواریان ش ډیر ونن سواریان نشته. دا اوسم زه د جبلنور سره عالم خالي په ډیر غریبان خلک باندې اثر اچي. مثال غریبان رخصه ولا ساري غټم، مثال ما شام یې خوري پر دا غریبان باندې ډیر اثر اچي. مونږ ته
د چلاو انګور راځي، بس دال په پند نشته.
کداغه میوه شه ده دغه سبات پات سی بیا بت توان وکړه
می ګر دانه کی رځي بیا توان بدر زر په توان بس افتال دی بس کلا نه خرڅه کاربار نه سخت نه نال کال نه شیلانه زار شو توالانم بس لاندم.
لورو سیمو زخه در اغلو راپورونه لمخه دغه کاربندیز په دالبندین پنجګور حب مستون هرنای او په نور سیمو کې هم وسو او د غډول احتجاجي مظاهره هم سوي دي. حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د لوړی کچي ګامونه اخستي وو. د سوبي پر ټولو لوی لارو باندې ګنډسمیر امنیت خوندي ساتونکو راوتلی وو. دوی پلټنې تر سره کولې او دغه ډول د کوټ شار په شمول د سوبي په یو شمیر شارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې هم کولې. د جمعیت علما اسلام له لوري دا خبره هم سوي ده چې دغه ډول د سیسي حکومت دوی لا اوج لا ريون ځخه نسی راګرځولای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. جنوبی ایشیا د پاره د امریکا د خارجه وزارت خصوصي استازي الیس ویلز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګری ملتونو د وینا په حواله سره ویلي دي چې کچري وزیر اعظم عمران خان کمیشمنی د پاکستان او هندستان ترمنز د ترهګری د مسلې د ختمولو په لړ باندې کړی دي. که په هغه باندې پوره عمل وکړي شي نو د پاکستان او هندستان ترمنز د خبرو اترو بنیاد جوړې دي شي. تفصيلي ريپورت اورنګزيب خان راکړي.
امریکای ویلي دي کچره پاکستان له خوا د ترخګر او تک او درولو په حق له د وزیر اعظم عمران خان په لوزونو عمل او شي نو بیا د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. د سویلي اسیا د پاره د امریکا مرستال سیکریټري ریلز ویلز دا خبره په نیویارک کې کړې ده. کچره د پولي پورې غاړي څخه د ترخګر ختمولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان په ژمنه عمل او شي نو دا به هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. ایلس ویلز وینا ده چې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د سالسه وړاندیز د سویلي آسیا د دو اټومي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په اساس کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترخګرې او درولو په حق له ایلس ویلز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې سموده وړاندې د هند واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس د پاکستان وزیر اعظم یوې غونډې ته وینا په وخت ویلی وو موجوده حالاتو کې د پاکستان لخوا کچر هند واغلند کشمیر ته سوغزی نو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي او د دې په بنیاد به هند بیا دا تور لګوي چې پاکستان نه تر هغه هند واکلند کشمیر کې کاروای کوي. د ایلس ویلز د بیان په حق لا سړنکار تلت حسین وای چې دغه غوښتنه هند هم پاکستان نه کوي چې تر کومه یې د تر هغه تنظیمونو کوم چې هند واکلند کشمیر کې وسلوال کاروای کوي دا وی مرستې نه وي ختم کړي پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی. تلت حسین وای امریکا هم غواړي پاکستان د تر هغه تنظیمونو د مرستو نه لاس واخلي او دوی ته بل هیواد پر ضد د خپل ځمکې اجازه ورنکړي نو بیا هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات ممکن دي.
جو مبینہ طور پر گروپس پاکستان یا سپورٹ کرتا ہے یا اس کی سرزمین سے کام کرتے ہیں ان کے الزام کے مطابق ان کا اگر آپ ہاتھ روکیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
طلعت حسین وہی کچر پاکستان دل تک موجود داس تنظیموں پر ضد کاروائی کوي نو دا مذاکرات کی دیشی او د امریکی او هند غوښتنو کې فرق نشتا. وړاندې هم امریکې لخوا دا بیان راغلی وو چې هند او پاکستان ترمنځ حالات ښه کولو لپاره دا کتل به ضروري وي چې پاکستان د هغه ترهګر تنظیمونو پر ضد څومره حد پورې عملي ګامونه پورته کړي دي چې پولې بل غاړې ته ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. د اګست 15 نیټې هند لخوا د دې واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او وزیر اعظم عمران خان سوواری حتی چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه کې هم دا خبره کړې ده چې دوه هیوادونو ترمنځ د ایټومي جنگ خطر زیات شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voa.diva.
یمن کې حوثی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي فوجیان نیولې دي. د حوثی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیی د برتانیا خبرې ادارې ته ویلي دغه فوجیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولې دي. تفصیل ورباندې زموږ همکار عدنان خان راکوي.
د حوثی یاغیانو ویاند د برتانیې خبری ادارې بی بی سی ته ویلي دي د سعودي عرب درې بریګیډا فوز د سعودي عرب نجران سیمه کې دوی ته تسلیم شوه دی خو تر اوسه سعودي عرب دغه داوه پړه سند ویلي. دغه ویان زیاتوي د یمن د شخړې شروع کېدو وروسته دا د ټولو نه په لویه کچه عملیات وو چې پکې میزایل او ډرونز حمله شامل وي. هغه زیاتوي په دغه حملو کې سعودي عرب ته لوی جانی او مالی نقصان رسیدل دی. په دغه رپورت کې لیکل شوی چې هغه د سعودي عرب پوځي عسکر چې د حوثی یاغیانو په ولقه کې دي نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ به د هغوی ویډیوګانې د حوثی یاغیانو ټلویزیون المصره باندې خپریږي. د رایټرز خبری ایجنسۍ به شمول یو شمیر نور نړیوال مطبوعاتو د حوثی یاغیانو د داوو په اړه رپورټونه شریک کړي دي خو رایټرز خبری ایجنسی وایي تر اوسه آزاد سرچینو د دغه داوو په اړه پخلی نه دی کړی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عرب د تیلو صفا کولو په دوه مرکزونو باندې ډرون بریدونه هم شوي دي چې له عملی د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شوی وو. حوثی یاغیانو داوه کوله چې دغه بریدونه دوی ترسره کړي دي خو امریکا او نور نړیوال طاقتونو د دغه بریدونو ذمواري په ایران اړولې وه خو ایران د دغې نه انکار کوي. په کال 2015 کې په یمن کې هغه وخت جنگ شروع شو کله چې د ایران ملاتړي حوثی یاغیانو د یمن صدر عبدربا منصور هادی او د هغه کابینه د هیواد ستر خر سنانه په وتلو مجبور کړله. سعودي عرب د یمن د حکومت سره د مرستو په غرض د حوثی یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل او تقریبا هر ورځ به په هوایی بریدونه کول. د دغه جنگ له وجې د یمن 80% آبادی اغیزمن شوې ده او د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د کال 2014 نه پر هیسته په دغه شخړه کې د 70,000 پورې خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار زیولا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړي چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجستر کړي شي. دین مخ کې دغه مدرسې به په خوا د سنتونو وزارت سره رجستر کړي. حمید الله په تفصیلی ریپورت تیار کړي.
د پښتونخوا د تعلیم د محکمې مشیر ضیاء الله بنگش دیونی واستو ویل وفاق المدارس او حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د مدرسو تمام 15 واړه وفاقونه د مدرسو رجستریشن د محکمې تعلیم د لارې کول سره رضا شوی دی. دی وایي
د مین سټریم تر وسندې او د یو کم ایجوکیشن سیستم دی نو دی انډر د دی راډشي او کم سیلیبس ته کم نصاب دی نغام د پورا مول د پر یو نصاب یو وفاق المدارس څور تنظیمونه دی هغه سره مو میټینګ زو شو ورکه وفاقي سطح باندې نو هغه اګری شو سره او هغه یو مائده او هغه مائده وفاق المدارس سورم تنظیمونه هغه او د مو وفاقي منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب هغه په سربرایي کې وشو او اوس زاده څورم مدارس دی پورا ملک کې اور بے خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا کے نو اغب مو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے دے نو اغبی رجسٹریشن مکو دیتا پر پورا صوبے کے 12 مراکز بھی جڑے گی مختلف ریجن سائز بنے اور دویم آپشن ہم وہ تا سو دے بھائی یا مراکز یا بیا ڈسٹرکٹ آفیسر سمو دی نو دی کہ مو نمائندہ کے نو بس ہر ڈسٹرکٹ خپل حال دا رجیو اور خپل رجسٹریشن دے بس کئی نو دا حکومت اور دی مائدہ وشوا
ضیاء الله بنگش ویل د نوې تړون لاندې به د مدرسو د سہولیات ورکولو په اړه د مصرف ذمہوار حکومت وي. دی وایي د مدرسو کې تربیه ورکوونکو سزانو ته نوکری هم حکومت ورکوي.
څومره ورځې پہلا مایدا وشو کنه او ساتي منه اګری شو او دې لپاره مکمل څورم طریقه کار دی او اوس کې جوړیږي کوم طریقے سے فارم بچے بھی اڑتا نور بچے طریقہ بھی اب ٹول توازی تھی اگر ٹیکنیکل کمیٹی جڑی شو ٹول صوبے منسٹرانس دیا اور کے نمائندگان دی اور اس کے پرائیویٹ اسکول نے نم کسان خسل شوی دی وفاق المدارس نم کسان خسل شوی دی اگو پہ یون حساب لگی ورکنگ گئی نو آغام سے انشاءاللہ کمپلیٹ شی نو پورا ملک کے یون حساب لگو کی گئی انشاءاللہ اگر مدرسوں کے ابو مسئلہ بھی اور بورڈ ریوال مسئلہ بھی اگر مسئلہ بھی ہوتا بجلی مسئلہ بھی دب ٹول حکومت ہوتا ورکے ٹیچرس کم دیکھیے موجودہ کم ٹیچرز دی اگر د حکومت کرائیٹیریا مطابق پورا دی نو اگر پرمانٹ ہوتا اور نور سورم بیا پوزیشن سے رسی نو اگر بدا کرائیٹیریا مطابق دے خلی
وړاندې د مدرسو رجسٹریشن د سنتونو د وزارت د قانون لاندې کېدو. د حکومت او وفاق المدارس ترمنځ د شوی تړون په حق لا ډیو نیوز په پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیه صوبایي ناظم حسین احمد ته بار بار د رابطې خصه وکړه خو نوموړي ځواب ونه کړو. څو ورځې وړاندې حسین احمد د ډیوه خبریال احسان محمد خان ته ویلي وو چې حکومت د تعلیم محکمې ته د مدرسو رجسٹریشن اړوي نو د دې لپاره نوې قانون سازي پکار ده. دغه قانون سازي لا حکومت نه ده کړې.
دا 1860 اگر سوسائٹیز ایکٹ اگر نافذ العمل دے پکار خدا دا کہ یو وزارت نا بل وزارت تا یو عمل زی نو پکار دا چاہے دے بارہ مکھے قانون سازی وش دیو طرف تا حکومت رجسٹریشن باندې پابندی کرے دا بل طرف تا حکومت ادارے بازی مدرسو تو وچن کرے رجسٹریشن او خیر تا سو رجسٹریشن شوی دے کرے شوی تا سو رینیول شوی دے کرے شوی.
د مدرسو د نظام د سارنې د پاره حکومت په ملکی کچ په صوبو او مرکز کې ځانګړي ډایریکټریټس هم جوړوي. په مرکزی کچ د دې ډایریکټریټ مشري به د یوشتم گریډ سرکاري افسر کوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
خبری خبرونه لا دوام لري. په ورسته کې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې او هم د پاکستان په ځینې نورو برخو کې یو زوروره زلزله راغلی و چې له امله راپورونه وایي تر ډیر شو پورې شاوخوا کسان وژل شوي وو یا مړه شوي وو او تر سلو زیات بیا ژوبل وو. یو شمېر ودانۍ هم نړېدلې دي په دغه زلزله کې. زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې د زلزلې اغیزمنو دوو میرمنو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې تیار کړی او اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
Ha 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 ha
دا قیامت د هغه زلزلې نه وروسته د پاکستان د واک لاندې د کشمیر په میرپور سیمه کې په هغه کورنیو تیریږي چې پلارانو پکې خپل اولادونه د خپل سترګو د وړاندې د راپریوتي ودانو د ملبې د لاندې مړه ولیدل او میندو د خپل نازولو وړو ماشومانو ترمو وجودونو ته سینې وهلې. په دغه کې یو د اویا کلن سمیع الله کاکا کورنۍ هم ده چې د خپلې پیغلې لور کرن شهزادی وجود او چغې ترې د زلزلې په راپریوتې ملبې کې د همیش دپاره ورکې شوې.
قریب میں کھڑا تھا، اس اتار کر میری طرف منہ کیا تو پیچھے سے دیوار آ گئی.
زما لور ڈیرا اخیارا وا تر سوالسم ٹولگی لوستی تر سر کڑی او د واده نیټه هم ټاکلی شوی و. د زلزلې وړاندې وسره په ټوکو بوختوم او لور می پودینه نالوله چې زلزلہ راغله او بیا دغه پریوتی ملبې کې رانه لور ورکشوا. خو زما وجود کې دومره زور نه و چې کیرن څخه په دغه منونو درنه ملبه اوچه تکرم. د زلزلې وړاندې چې په ژوند ډیر خوشاله وم خو اوس راته ژوند هسی او بے مقصد بارخکاری.
وو مجھے کوئی لا کر دے نہیں سکتا، کیا کریں گے.
د میرپور دغه کلی چې د سانګ په نوم یادیږي او راغلی زلزلې نزدې هر یو کور جړه کولې. 15 کلنه سلطانه بیبي چې کور یې په مکمله توګه ړنګ شوی. د دغه راغلی افت دردونکي کیسه داسې کوي.
چار بچیان بچا کولې کړه لا بیا ته
زما څلور لورې دي او د کټې می څوک نسته. میړه می رنزور دی او کور می ړنګ سوی دی. نو په داسې حال کې چې خپل کمزوري وجود ته وګورم او بیا مو دغه راغلي قیامت ته پام سي، نو نه پوهیږم چې بیا به هم چرته په ژوند کې خپل کور یا خپل انګړ ولرم او کنه.
ته نه کار په لاته لا دې ته نه چوپ کار کړ دی گیا.
د 3 سپتمبر زلزلې چې په میرپور کې په زرګونو خلک بے کوره کړي او په یاد سیمه کې د زلزلې زیانونو هر کور اغیزمن کړي، خو د 2 کلنې کرن شهزادی پلار وای دغه زلزلې نه یوازې د کور ړنګ کړو بلکې د لور په مړینه دنیا ویجاړه شوه. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، میرپور، سانګ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبری خبرونه دا خبری خبرونه تاسو واوریدله. خو لک ساعت کې بعد تاسو د واشنگتن ټو خبر پروگرام د رحمان بنيري سره اوریدئ شئ. په فیسبوک باندې به کته هم شئ. موږ سره اوسئ. د ډیوا خبرونه لا روانې دي او د ډیوا د ټلویزیون خبرونه د شپې لسونا 11 پورې د پاکستان په وخت او د نهنیمونه 11 پورې د افغانستان په وخت. تاسو په ټلویزیون، فیسبوک، ویب سایټ او په یوټیوب باندې هم کتلی او په ریډیو باندې اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو